ماسپخین د دوه بجو خبرونه د ز نجیب امیر تاسو ته پکې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو. همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوریدل شي، خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه تاسو ته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کړه.
لومړی د خبرونو سرټکی، په اف آر بنو کې د کډوالو په یو کم کې پاکستانی پوځیان سره په نښته کې دوه کډوال وژل شوي دي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له امله خوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. او د افغانستان په کابل ښار کې په پارلمنت شوي حمله پای ته رسیدل. بیگم خان په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو بکخیلو کډوالو کیمپ کې کډوالو د پاکستانی پوځ سره نښته کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو چارواکي نن مشال ریډیو سره خبرو کې له دې پیښې بې خبري وښوده، خو د کمپ اوسیدونکو او عیني شاهدانو مشال ریډیو ته یا د مرګ ژوبله تایید کړه. د کمپ یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل چې نښته هغه مهال وشوه چې پوځ د کمپ یو اوسیدونکي ته د بهر تللو لپاره پاس یا کارډ نه جوړاو.
خلک په غوسه باندې وي، جذبات باندې وي، ځکه چې کیمپ کې اوبه نه وې، روژه وه او بجلی نه وې، د ورپاس نه سلام شو او د کاستا سزا هم ورکړې وه او ټول کسان سره ویزده شوي وي. بس دې پاغه باندې د پتراو شروع کړو، بس هغې نه جو بي فایرنګ مونږ باندې وشو. درې څلور سایډونو طرف نه پاکې تقریبا نه سات آټ کسان زخمیان شول او دوه کسان نن سهار وختي مونږ د جنازې وکړې، دا کسان کلي ته ولېږل.
یاد دې وي چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له لاسه خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي دي، چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي، دوی کې ډېر کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. دغلته د ادی فاونډیشن خیریه ادارې او چارواکي غلام حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له پرون څخه تر ننه پورې یو نیم سل مړي وروړل شوي او د نورو مړو د ساتلو ځای نه لري. یاد دې وي چې ادی فاونډیشن لا وارثه مړي هم ساتي او د مړو د کفن دفن انتظام هم کوي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنت ودانۍ ته نږدې شوې حمله پای ته رسیدلې. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن خبرلان ته وویل چې برید شپږو کسانو کړی و چې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو نیم ساعته جګړه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره پارلمنت غړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مطبوعاتو په پیښه کې د خواوشا شلو ولسي وګړو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی، خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. د افغانستان په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قومندان او 15 نور غړي یې وژلي دي. د ولایت کې د 215 میوان قولي اردو په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان یې د یک شنبه پر زاغه محل وژل چې غوښتلې په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو په ځینو پوستو بریدونه وکړي. د یو بل خبر تر مخه، د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. دغه ولسوالۍ څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې سخت دریځې ډلې وسلوالو با چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي پوځیان استولي وو. د پوځ بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان ولري. عبدالرحمن زیاته کړی چې حکومتي ځواکونه په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یولس کسان یې وژل. د شام د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پالمیرا ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون دیرشمه نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لوران چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې د هغه په خبره ټول شیان روښانه نه دي. نوموړي زیاته کړه چې هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د روان یونۍ په پای کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لگزمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړي. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمني دغه معاملې په خبرې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي چې د ایران اټومي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو ته له پاکستانه د موسم حال او د پیسو بیې درواوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دو روپې پنځه څلوېښت پیسې غستی کیږي او په یو سل دو روپې اویا پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل یو شپېته روپې لس پیسې او یو سل یو شپېته روپې پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپې لس پیسې او یو سل پنځلس روپې پنځه دېرش پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږویش روپې لس اتیا پیسې او په اوویش روپې پنځلس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپې پنځه شپېته پیسې او په اویش روپے لستیا پیسے. یو افغان په یو روپے یو اویا پیسے او یو روپے دو اویا پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دو سوا شپږتیا اخیستل کیږي او دو سوا څلورتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او کم اتلس، پېښور او بنو کې به درې دېرش او پنځه ویشت درجې پورې وي.
تاسو خبرونه هم واوریدل. د هوا د حال او د کرنسۍ د بیې نه هم خبر شوې. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتي ځواکونو ډزې کړې، مرګ ژوبلې هم اړولې.
والتا کول شریفول فوجون سره بیا سلینګینا سه کمپیر رنګول د دینه غو د چې باندې نه بلا یونټ روغلا اګه د دینه په خپل خلک یو استلا.
پاکستان کې ګرمۍ خلک ورید کړل. په سند صبح کې یو سلو دیرش کسان مړه شوي دي. کابل کې پر پارلمان تر سره شوی برید پای ته رسیدلی. بلوچستان کې د ډاکټرانو تختول کې دو نور ډاکټران اندېښمن کړي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځینې کړنې ستایلي او پر ځینو یې سختنی وکه کړې. او د باجوړ خلک د سرکونو د کندو کپر حالت نه سر ټکوي. تر څنګ تاسو اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې را سره اوسئ. د بانو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون نښته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه ولسی کسان وژل شوي چې د دې کیمپ استوګن ول او نه تنه نور ټپیان دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شول. تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د اف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نهه جوبل شوي دي. بلخوانن سهار د دواړو وژل شوي کسانو د جنازې مونز ادا کړی شو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام د ګیټ پاس په معامله د متاثرینو او کیمپ انتظامیې ترمنځ خبرې واوړېدې. د کومې وروستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامیې په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په حق لا ځایي فوجي چارواکو کو د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخت راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تالاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټي چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږلې شي.
او د پنجره ژوند او د جیل ژوند موږ نشو ترولی. سخت سختی در باندې ګرمیم ده، اوبو مصالحې شته، بجلی شته، د راشن شته، خو هغه د یوه کوي مطالبهم نه کوي، صرف یوه مطالبه کوي چې موږ زور کوي نه ځان زده موږ کوي څه یو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خود ملک د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. نو حکومت له پکار دي چې خیالي وساتي، نه چې ظلم پرې وکړي.
دا د حکومت ذمہواري جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي تور مدد دا زمو په سر اخستل چې موږ به د دې بیکور خلکو کفالت کوو، د هغه حفاظت وکړو او هغه له د ژوند بنیادي ضرورتونه جدي غور کوو. نو زما په خیال په ځینې زیات بشري حقوقو سرغړونه خپل سم شي کېږي. یو سړی د کور مرکه خپل مال به سات نه خلاص کړ، د خپل ماحول نه خلاص کړ او بیا ستا په لاس کړي او بیا مدد داسې عمل سره کوي. زما په خیال چې دا خو ډېره زیاته ناوړه او غندنې پېښه ده.
د یادونې دا چې د تیر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره فوجي عملیات پیل کړل چې لوجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا د هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسي د روان کال مارچ میاشتې د یو درشتمې نیټې نه شروع کړې شوه او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپلو سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ځواکونو نظر هم معلوم کړي، خو د امنیتي چارواکو د مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې نه دي کړي. خو د کیمپ اوسیدونکو وایي امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې کړي او د کیمپ اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د څو تنو اوسیدونکو چې دغه کیمپ کې اوسیږي نظرونه به تاسو ته دروورو.
من ګل فلی جان داور کا ویلی سره تعلق لره. سیمه پرین واقعیا جوړ شوی و چې ډیر افسوسنا کا و کنه پاجې باندې جنو دی اوسوله دینا بل بیا چې تیرا ونه دي تر یو خلک دا ویای دا ډیماند دا دي کیم حال دي چیرې مې جو ته د کین مته بهار و دي مې بل هیڅ څه په انتظار نه وړي دې میرا مزید په کین چې وخت دی ډیر درو نه و.
مرک خان درا خبره ک د آی ڈی پی کیمپ نا یشته رغلی کی نیسو وی دی آی ڈی پی جو دسو تومن چھ تصادم شوای دی کنا جگہ را شجید اس کی کی مرو دا نه دا حال دای کی رغلی مڑی جنو زے مکڑے ہا می دا ڈیمانڈ وک تی نیز دا کیم نا او بو سی وی نیسو دا اجازت تر کو تی نیز دا کیم نا لوٹ سی اول خمیز دا سرکار پر دا کوشش کی چتو ستا دے کیم کے سم تک نی چا بحال چیو کا بحال کی دینا نمیر عثمان زای مشروع و آی ڈی پی دا ہوئی وای دیا
مو نوم رحمان گدیر دا او میرے لیے سیدین دا کیم تا ہو جرگا رو ہلگی دو مسئلہ دا کنا جرگے پچھار دی نیوز دے انسانی حقوق کے خلاف ورزی سی پکیم سے سراسر میں دیر ہے انتہائی تہری میر دا غسلا دی میر دا رہا کو میر دا یقین نہ کنا باہر پھیر دی کمیر صحیح اور کا بہت میں اور کا بروب میں اور امیر نے مزید پکیم سے یو سیکنڈ یو منٹ کا سکھائی میر غسلا کی کہ میر حضرت کو دا خو سر زون نہ دا یو پنجرے مر ہے چکی مدو ہر سے ایک یوس کورزان پختلا نمڑاوی میز ہے دسرا پدے پنجرا سے ایشوری او دو پختلا بندے چکن دا پمیز بندے گلی ورا ولے.
د بنو د بکاخیل کیم سوتنه مشرانو چې زمونږ سره خبرې کړې وي. د مشال اړیو خبریال اسرار العالم مومن د کیمپ یو اوسیدونکو منور شاه سره خبرې کړې او ورنه پوښتلې چې د پیښې پر مهال نوموړي په خپل سترګو څه ولیدل.
خلک په غوسه باندې جذباته باندې ځکه چې کیمپ کې کی وبنوې رجاوه او بجلی نه وي او د ورپاس مې سلام شو او د کاستا سزام ور کړې و او ټول کسان سره ویل تاسو وی بس یتا باندې دې پتراو شروع کړو. چې پتراو شروع کړو بیا د کبونه بهر وو انتهې دې پتراو شدید وو هغه څه کم کہانی وغیرہ وو ور ددل آرمی کیمپ تک سایډ باندې بس یې نه جو بي فایرینګ مونږ باندې وو شو درې سلور سایډونو سره طرف نه کې تقریبا 7-8 کسان زخمیان شول او 2 کسان نن سهار وختي موږ جنازې وکړې. کسان واکلي ته ولېږل.
منو شاه صاحب درته و چې دوی دغه کم کس سره چې دوی لانجره لا نو هغه ته د آرمی ولا کسانو په ډاګه باندې سزا ورکول او تا خپل منډه غار څه ولیدل؟
بالکل لا سدا کنه چې دوی په درې کسان و تراغل د درې کسان په یو ځای باندې سزا ورکول او ایون الته کې کم کسان وی زه په خپل دلته هم هم لکه زه خو لږ لرې وم په خپل خواري مو سره خبره نه لسی په نور کسانو ورته ډېر منت وکړو چې عربت پرې دی د کس کم عقل دی او په جذبه کې راغلی دی او بل رجا دی لږ مطلب دماغي او ذهني هم ټیک نه دی بس خیر د تاسو سزا ورکړه مې وویل نورې پرې دی خو حالات بهر کبونه سره وتل د دې وجنه آی ډی پیز آلریډي هلته ګنټه تېره کړې وه او تاسو ته انتظار کولو او بم سلام وا وجرې سلام وا نو د سره وال سزا ورکولو سره بس هغه په جذبه کې راغلل په پیش کې راغلل
او دا ته وایي چې دغه دوران د ماشومانو څه حالت وو د ښځو څه حالت وو مطلب چې دا کله انسوګیس استعمالېده دا کله ډزې کېدلې
او هوایي فایرینګ وو او لاندې هم ځنه آرمي وو کسانو ولا لاندې فایرینګ کولو نو ماشومانو حالت هغه حقیقت کې د افسوس والا وو دوی هر څه ته ځنانه څه کمې وې لیډیز وې جړای کولې سیمیل چې کوم دی هغه یو ځای په ځای غلې ولې کوشش کوله چې هغه چرته داسې ځای پیدا کړي چلته دی د ډزې نه خلاص وي خو هڅه کې ټینټونه دي پردې دي هلته خو نه دیوال وو نه مطلب دی چې داسې د غلې ولو ځای وو چې سړی ځان ته په حفاظت باندې شي د ګورې نه نو جړه وه او مطلب د سیرې نه رې وې ماشومان چې کمی څه ته ګیسونه ورغلي وي سترګې ته مطلب د چېرې ته هغه هغه په خپلې جړه کوله که نه ځنه کسان زخمیان پرتې وي په راکېدونو کې او رجام خو ډېره خبره دی لکه حالات لږ داسې جذبتي سندې
منور شاه صاحب درته وایي چې دغه حالات به څنګه قابو شو او اوس سره روان دي چې کومه جرګه روانه ده هغې په اړه باندې خاص توګه باندې موږ ته معلومات راکړي.
اسراف صاحب هغه چې کوم دی په هغه ټیم کې خو چې کله زخمیان وو 7-8 کسان بیا هغه خو چونکې طبي امداد ورته په کار وو دغسې پرته وي کسان او څومره کسان هلته وي لکه موږ پخپله ورغلل ما پخپله ډېر ورته وویل مرت مې وکړو خپل آی ڈی پی سے چہرہ سوال رہتا کہ ہم ذریعہ کا ہم درتا اس فی الحال پترا بند بھی رہا کسان دلتا وینے بھائی کی جنہیں کسان مڑے گی پکار دے منگ ڈال کا باروبا سی صبح لگتا ہے کسان کی کمی زبان بھی اگر ٹول پترا وغیرہ کا بولو اخبل پترا بھی بس پاگی بند پری دلو سو کسان منگ سارا نورم بھی جرگا ہو منگ سران رکھ لی ایم این اے ایم رکھ لے دے اکل شاہ رکھ لے دے احمد سید صاحب ہم رکھ لے دے نور پر کیا نول کسان بچہ رام سرا دی اس خبر ادا اس ہوا کہ منگ یہ خبر ہے گورنمنٹ کا برا سوا دا خبره دې چې موږ نه برګریر سره خبره کوو موږ نه کرنل سره خبره کوو موږ یو خبره دا غږ دې چې یا به آرمی زموږ نه کیمپ نه وځي بهر یا به موږ ته اجازه تر کوم موږ سره د ټینټونو سره د سامان خپل لا کیمپ رې دي موږ د کیمپ نه بهر ته خپل کوم موږ تخیل ته تللی کوم موږ نه تللی کوم موږ خبر ته تللی بس هغه خبره ته ورته وکړه لګ نه برګریر مخیار سره په خبره راغلې دي هغه په خپل ځتی ته ورمنه کوشش کوي غړي لګیا دي موږ هم کوشش نه کړی دي بیا موږ ته بیا مشره نه تفراغ موږ ته وویل موږ ورته وویل موږ مثلا چې سمره زیارت موږ خبره یوه دي موږ آرمی سره کیمپ کې پته کول نه واړي که آرمی موږ نه بیا مخاري او کدی نه دي موږ ته وځي دا خبره ورته ورته ولا په دې باندې فاینانس ولا ډن فلا چې دی دا ورته موږ ته مثلا په حال داسې وویل چې مخامه پورې به تاسو خپل کنټرول کې اوسېږي په سفر نه مناړي کوي روزه ماتې سي روزه نه تاسو موږ د کالج دلته کېم کې درنه کالج دی نو کالج کې به بیا په دې خبره باندې مشوره کوي چې یاره موږ ته موږ ریپیز لپاره څه پلان نه خبره ده په حال مخامه پورې کېم نه راځي.
د بنو د بکاخیل کیمپ یو اوسیدونکو منور شاو چې تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وړاندې کوو چې پرون امنیتي ځواکونو څنګه د کیمپ پر اوسیدونکو ډزې وکړې. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر او د پاکستان د بشري حقوقو ادارې پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي د کیمپ پر نادار اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو ډزې د غندنې وړ دي. دی وایي کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي نو حکومت ته پکار دی چې د دوی د بیرته ستنولو غم دې وخوري نه دا چې پر دوی دې ډزې وکړي.
حکومت دا دوای کړی و چې شمالي وزیرستان 90% تیمه چې دا را پاکه کړه شوې ده تر غرینا او د دې کور شوې خلکو ته چې وزیرستان نه راغلي دي دوی ته مو کور کور کیږي چې دوی به خپل کورونه ځان شي مګر حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې دوی د ستنېدو لپاره هیڅ پلان نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کم واقع شوې ده موږ دې غندنه کوو. موږ همدردي او دواګانی د پلوونو سره دی کوم چې په ای ڈی پی کیمپونو کې پراته دي وزیرستان نه راغلي خلک دي یا د نورو ایجنسیونو راغلي خلک دي او موږ د حکومت غوښتنه کوو چې د پروژې واقع تعقیب وکړي او چې دې کوم ذمہوار خلک دي هغه خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
شمالي وزیرستان کې ضربه ازب اپریشن د وجه نه دا خلک محفوظو علاقو طرف ته راغلل، نو د حکومت دا ذمہواري نه جوړیږي چې د دوی په خطو غبانې د خیال وساتي زائد دې چې دا قسمه پیښه دې تر مخه تکیږي.
حکومت مکمل ذمہواري ده، حکومت خپل ذمہواري کې پاتې راغلی دی. په دې وخت کې پاکستانی میډیا کې دا خبرونه راغلل، پاکستانی میډیا ورته شا کړې ده. پاکستان کې چې کوم ذمہواري ادارې دي، مثلا گورنر چاته دي، قبل پښتونخوا یا نور خلک دفاتر سیکرټری چاته دي، چې چا دا کار دی چې د خلکو پښتنو کې قبل پښتونخوا صوبایي حکومت چاته دي، ټول خلکو دې شا کړې ده او دې په دې غرمه کې په دې روژه کې په مشکلو حالاتو کې د زخمیانو سره د مړو سره بد حالت کې پرېښدي.
دغلته چې کوم کمپ انتظامیه چې تاسو د هغې کردار ته بیا څنګه ګورئ، د ګیټ پاس په معامله باندې دا قسمه پیښه مخې ته راتلل او بیا ډزې کول، لانسو ګیس شیلنګ چې کوم دی هغه کول، نو د هغې کردار ته تاسو څنګه ګورئ؟
ما خو ځکه دا خبره وکړه چې تحقیق په کار دی که نه، موږ خو لږ لرې ناست یو، نو دا په کار ده چې خبرې تحقیق وشي چې هر څوک ترې ذمہوار دی، هغه خلاف د قانون مطابق کاروي وشي.
افراسیاب خټکو چې ویلې د بانو په بکاخیل کمپ کې پر کډوالو ډزې د غندنې وړ ګام دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي پر ولسی جرګې ترسره شوی برید پای ته رسیدلی، حالات په قابو کې دي. دی وایي په برید کې د ولسی جرګې کوم غړي یا هم امنیتي چارواکو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. په کابل کې زموږ همکار قسیم سولمل موږ ته په تیره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
وروستی معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسیدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او د ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دقیق نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اووه کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کار ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هماغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت پیل شوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی وو، او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي، چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دادي چې د حمله پای ته رسېدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنې چاودنې هم شوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دي اوښتي په دې کې.
سلامل صاحب، دغه غونډه چې کېده به په هغه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوې نوماند به ولسی جرګې ته پیژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده. د ولسی جرګې د غونډې د بیا پیلېدو په اړه خو څه نه دي ویل شوي؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دي ویلي چې دا غونډه به بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شېبې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هملته ورغلي وه، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې. خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا ووایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
قسم سولاملو په کابل کې. په پاکستان کې سختې ګرمۍ خلک ځپلي، د تودوخه لوړه درجه 500 ته نږدې شوې او زیات شمېر خلک جل وهلي دي. راپورونه وايي یوازې په سن ایالت کې لسلو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وايي د بجلی لوډ شډنګ هم دوی د ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان جنوبی صوبہ سندھ کې د ګرمۍ سخت چپروانه ده او تیرو دوه ورځو کې تر یو نیم سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره شمېره د کراچۍ ښاریانو ده. د جنا هسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا د اکثر متاثره شوي خلکو عمر د سلویښتو کالونه زیات دی او د ګرمۍ وهلو او اوبو د کمی په وجه په دوی د بېهوشۍ دورې راځي او تیزه تبهی وي. د مړو د شمېرې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي غلام حسین وینا وه تر دې دمه د یو نیم سل کسانو مړی دلته روړې شوې دي او ورسره د مړو د هودو نور ځای ختم شوی.
د پرون سهار نه نن پورې یو نیم سل مړی راوړې شوې دي او اوس هم نور مړی راوړې کیږي خو زمونږ سره دومره گنجائش نشته. دا اوس وخت مردخانه کې سل مړی پراته دي او نور مو خپل وارثانو ته ورکړ. ډیر خلک اوس هم رابطه کوي او مړی راوړي خو څه وکړو موږ سره نور ځای نشته.
د ګرمۍ د چپې او موسم د صورتحال په اړه مو د موسمیاتو د محکمې یو افسر سید مشتاق شاه نه تاسو کو نو دوی
مین وجه چې نو غدا سی چې موږ ته ډایورجنسي چې لاندې مګ باندې لو پرشر دی افسر ریر کې های پرشر سیستم چې د دې کې د ریډیشن چې دا واپس نو کې ترازی نه دی د وجه ګرمي لگا ډیر شي واشي نو پنجاب بلوچستان باندې سی او کراچي دې کې با راتلې کې 24 غنټه 36 غنټه یا چې ډیر زیات 48 غنټه شي هغه په دغه های پرشر وشت شي نو کنورجنس شروع شي نو سره
د گرمی د اثراتو او د دینه د بچکی دو د پارا کوم قسم اقدامات پکار دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کی د پیښور یو ډاکټر مظهر خان وینا وا
گرمی چې کله ډیر زیات شدید وي نه خبرونه خبره مې انده چې ډیهایډریشن کیږي د وجود نه چې او بو ورځي هغه د وجود نه زیاته وبینه صحیح نه دي دوی ته نه ځای وجود نور نشو ورکوله نو وجود کی کم شو دماغ ته کم شو دغه شان دی بیا د دې طریقې مې انده چې ګردو ته زین پر فیوژن چې دا هم کم شي دا ټول اصل چې دا سیمالټینس سی دی او بس انټر ریلیټډ د دماغ باندې اثر راځي زما خبر په ځبه نه دي ځان په ګردو باندې راځي او په دې طریقه باندې کړه وجود ته مطلب دا دی چې د بلډ سپلای سي نه کیږي دماغ ته نه ځندغه دوی نه په شک کې دی ولې جاده کې د اکسیجن کمی او ته هم نه پوره کیږي سفته خوراک کمی او ته هم نه پوره کیږي.
ډاکټر مزر زیاته کړه چې ګرمۍ کې د ګرځېدو یا کار په وخت په سر چترې یا لمدا کپړه اچول ضروری وي چې ورسره بعد د نور تاو کم وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه زمونږ ته بوتو ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
خو د دې خبرونه په روستیو 1500 منټو کې د تاریخ پاڼه او نس پروګرام اوریدل شي چې له پیښور زموږ همکار خالد خان جوړوي. د بلوچستان په پښتون مشت ضلع پشین کې ډاکټران وایي چې سمود مخ کې تختول شوی د پشین ډاکټر لا هم بازیاب شوی نه دی. د دوی په خبره د ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نخې او نخانې دوی ته نه دي معلوم شوی او کورنۍ په غم او ویر کې ده. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي بیا وایي حکومت د نوموړي ډاکټر د خلاصون لپاره هڅې کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له سیمینار راپور لري.
د پشین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس له پشینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا 15 ورځې وسولې د اغوا دی. انتظامیه امر ته ویل په 2-3 ورځې کې در پیدا کو لیکن انتظامیه هیڅ حرکت نه کوي او موږ څه معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقه کې دی. بیا هلته یو ریډ وسو لیکن د بدمر غاغه مخکې لازه یو ځار انفارم شوی و بیا خپل ځای بدل کی اگر ناکام سولو بیا دغه باندې کوشش نه دی.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونې تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوی. په پشین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل رحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
مر تقریبا دوی یا درې مظاهره کړی دي او بل ورځ مر نېشنل های وی باندې هم د لیمیټډ نیم ګانټې د پار درنه ورکړل چې حکومت یا د داخل په نوټس مر دغه عمل راشي او مر دغه پرام احتجاج جاری دي مر تبې ګانټې ټوکن او طالبي دا به بعد د برته بخلو ته هل سولیات ورکوو مګر مر هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تښتون استونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښوله. نو نوموړی په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کله هم داسې پېښې سوې دي نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تښتونه وه.
زمونږ غږ د مشال راډیو نوري اوریدونکو دوه نیمې بجې دي. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستانی فوج سره تر نښتی او د دوی د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د اف آر بنو بکخیل کې اوسیدونکي وایي چې دوی نور په دې کم کې اوسېدل نه غواړي. یاد دی چې بیګام ماخام په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو بکخیلو کډوالو کم کې د پاکستانی فوج سره دغه کډوالو نښته شو او د دوی دوه کسان وژل شول او اته نور ژوبل شو. د انی شاهدینو په وینا دا نښته له دې وجې رامنځته شو چې د کیمپ اوسیدونکو ته پوځیانو د بهر تللو لپاره پاس نه جوړو. په سیند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي، دوی کې ډیری کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنټ ودانۍ ته نږدې شوې حمله د یو نیم ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي نن خبرولاند ته وویل چې په برید کې شپږو کسانو حمله کړې وه چې ټول ووژل شول. خوشا شل ولسی وګړي زخمیان شوي هم دي. طالبانو د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه استولې دي. یو بل خبر ته مخه، په هلمند ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت وسله ډلې یو قمندان او پنځه نور غړي پرون د عملیاتو په مهال ووژل. د شام د بشري حقوقو کارکوونکو وایي اسلامي دولت وسله ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای کړي دي. داعش یا اسلامي دولت وسله ډلې د ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه ده چې د ایران د پارلم د اټمي پروګرام په اړه مخکبه ټاکلې مهلت چې د جون دېرشمه نېټه ده ترلاسه شي او کنه.
بشیر ګواخ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې سوره پورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه راولي.
جام ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سخ کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران ولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول، نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې ضروري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت ملونه شو. نو د دې نه دا ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شیډنګ قابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمدونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہ‌دار دي د هغې خلاف کاروایی ضروري ده. دې سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدای شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي، خو معامله هم هغسې ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړی شوه او نه یې د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي، پسې چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پیښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس ته هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي، او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو، او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلی کې د لګې مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دي چې یو عرضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي، خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد ریپورت کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. ریپورت کې راغلي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په ریپورت کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړه توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په ریپورت کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکه شوی چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې په نوم له یو بل سره جنګونه وکړل، او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دی چې د افغانستان له سیاسته ځان لرې وساتي. بلخو د افغان حکومت هم دا ذمواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنه کړي. په مقاله کې راغلي دی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي، او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 3.3 میلیون ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي، او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
اسرالم موماندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغې ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. زموږ همکار بشیر ګواخو په دې اړه نور تفصیل.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړ پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې روسو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعه او خلاف ته، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دی واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زمونږ د همکار بشیر ګواخ راپور اوریده. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زمونږ همکار بشیر ګواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړی رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوځ د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز موټرې منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بل کېدی شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حملې ډېرې شوې چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستاني پوځ ویان جنرال آسم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوختو خبرداري ورکړې وو چې مخه یې ونیسي. خود سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوې دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا او یقین راځي دا ډول سره دوی هڅه کوي چې د غوښ په نارت افغانستان کې فاریاب کې په بدخشان کې کا کندوز کې کدا د دایښ پر همڅو کړی دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانتونه اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرې په اړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربېره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا اس جو سڑے پر سعودی عرب کے الت لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور ورک مزوت ہے پاکستان کے اندر چلا ورک اگر پاکستان کے دل چلا پیسے اور کیا اگر پیسے چ کب دے اگر تم آسانی شی اگر تو سرمایہ کاری کئی پر سعودی عرب کے کئی یا پر دبئی کی کئی یا پر کویت کی کئی.
د ترهګرۍ په اړه د امریکای په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطه ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچیړو یا سره خبرې کوو خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامی چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرې په اړه د امریکای په تازه رپورت کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زیاتولو او د ترهګرې د ختمولو لپاره د ترهګرې ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مورید اوریدونکو لږ شیبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدئ شئ خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نه سر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور لیکل.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نه تر د ناوګي باجوړ پورې 40 کیلومتر د سرک ارتوالې او روغول اعلان کړیو خو کار پر لهم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړیو چې د خار باجوړ نه به د برنګ پلار تر د درګي ملاکن پورې هم سرک جوړول شي خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سرکونه په تیر اپریشن کې وران شوی چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعه یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سرک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه دندس برابر دی روډونه ټول ټینکونه وران کړي اپریشن ار سره مینځ وړي دي بلکې دا کالونی مخه ته دغه روډونه څخه ښه کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ زمينه دوه څلور زره بادي د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کوونکي غفار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې چیرې دا سرک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوی وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړل شي تجارت هم وده وکړي. زموږ په فوراً کاروبار دی د کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار
د باجوړ ایجنسی د کاروبار کوونکو د اتحادیه مشر لالی شاه وای چې دغه سرکونه پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړی چې جوړ دي شي ولې چې دغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سي پاتې شوي.
د گورنر څخه تیر اعلان وکړ چې دا روډونه به دارنګ دلاره دارنګ دلار نه کوم روډ مونږ ته جوړ شي. زمونږ د تیمرګر سړی د پرنده باندې را بيته کېدل چې د برنګ دلاره د روډونه چې کوم دي او تر اوسه پورې تر دې اعلانونه پورې هوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغوی د پخوانی گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورت تیار کړو خو وروسته په دغه سرک بیا ودانې کار شروع نه شو ولې موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورت تیار کړی دی خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان دی بمر ته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پانه پروګرام وره چې خالد خان تاسو ته برابروي.
¶¶
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کے زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلے وائم نن بعد پیخور دا ٹور نزول او تاریخی زے گورگٹلے پہکلا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیڑونو او دا لرغونی آثار و کارپوہانو سر باس پرانا کے با دا حسکو چی موجودہ پیخور پا میرز کے تغا دا تیر وقتونو ودانی دا چاپا وقت کے عباد شوی وا او دا غلطا دا تیر وقتونو او تہذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دی. دا پیخور خار چوک یادگار نا نور خات اڑخ او دا گن دروازے نا نور پریوات اڑخ تا دا تحصیل گور گٹلے لے دروازے پا نظر رازی چی دننے دا پنزو سن زیاد کوٹنے دا ہندوانو یو مندر دا مسلمانانو دا پارا یو جماعت او یو لوی تالار آباد دی. گور گٹلے دا سکانو پا وقت کی دا گورنر مانے او بیا رستو دا پیخور تحصیل دفترونا او دا پیخور پولیس دا زواکونو دا استوگنے زی او خوز دا آبادی دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او د غلطه کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوې دي. دا چی گورگٹلے تا دغه نوم ولی او کله نو ورکړل شوی دی په جواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او سیړنکار بخت محمد وای چې گورگٹلی د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لری او نږدې نه دلته راتلل.
گورگٹری دې تر دې د وجې وای دا د پارسی ژبه ټکی دی او دا راوته د گورگٹری نه. د دې گورگٹری مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکھناتھ ٹیمپل ورتوی ان سوک دام وی چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دے.
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر او د لرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سٹی ان دی فرنٹیر کی لکی چې زن خلق وای چې گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دے. اغه زیاتوی چې دلتا گورکھناتھ نوم هندو عالم استوګنا کولا نو زکه ورتا گورگٹلی ویل شي. خو بیا هغه هم دی خبر سر اتفاق کوي چې گور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او گٹلی په معنا د هندوانو نو زکه ورتا گورگٹلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1548 عیسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د گورگٹلی د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه گورگٹلی ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د گورگٹلی ذکر بیا اکبر باچا په آئینه اکبری او جهانگیر باچا په واقعات جهانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کوزایانې کړې دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا گورگٹلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته گورگٹری نه ملاویږي. تحصیل گورگٹری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په گورگٹری کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده.
دا گورگٹلے پہکلا ویلی کی گی چی دا کوشان دور کی دا غزے دا بتمت منون کو ہم مقدس زی پاتی شوی دی خود دا لرغونی آثارو کارپو او پیخور پہنتون کی دا میوزیم ڈائریکٹر ندا اللہ سیرائی وائی چی دا کوشان باچا کنشک دور سٹوپا او نور آثار دا گورگٹلے سر نزدی دا شاجی ڈیرے کی مندلی شوی دی
او اغی کدایانی چکم کڑے وینو دا اغی تقریباً خیال داو چی دا زی دا اخمینی چکم مونگا تو آوی یا چکم ایرانیانو چی دلتا حکومت کرنو دا دی اغا اخرانی دور چکم یعنی شروع والا وقت چکم دے زور وقت چکم دے اغا اغا دور تا دی او دا تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلور نیم سو کالا مخ کی خبرانا بیادا سی دی که مختلف دار چکم دی مونگ تا دی که ملاوی گی دا انڈو گریکس یا باختری اونانیانو بیا مونگ تا ملاوی گی سیتین شاکا چی مونگ اس چاہتا وایو پارتینز دی اور بیا کوشان رازی خو دا ټول نه اهم دور چکم دی زمونږ د دې علاقې د تاریخ چکم دی د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و
دا گورگٹلے موجودہ وادانے پہک لو لکھی گی چی دا شاہ جہان بادشاہ پوخ کے دا غلور جہان آرا بیگم دا سرے آباد کڑے وا چی دا ہندوستان مینزنی ایشیا او دا افغانستان سرا تجارت کون کو دا پارا دا دمیزے او دا پیخور میوزیم یو چارواکی او سیڑنکار بخ محمد دا موجودہ وادانے پہک لا وائی
دا شیوس کم پریزنٹ بلڈنگ پا گورگٹلے کی دے ندا یو سرائے وا او دا دا شاہ جہان بادشاہ لور بیگم جہان آرا جوڑکڑے نو دا بلڈنگ جوڑ شیو پا 1641 کی ددی کی چار چاپیرا سلورو ترپونو تا 132 سیلز یا والی والی کمری کھوٹا گئی دا جوڑ کڑی شیوی مغرب او مشرق سائد تا ددی دوا خیغت دروازی وی دا میلی شی چی دی کی دن نیو جماعت ہمو شاہی جماعت ددی سلورو کارنرز کی گوٹونو تا مینارونا ہمو دا یو مینار اغا بنیادونا و سمشتا شمال مشرق سائد تا چکم مینارو داغی و سم بنیادونا اخکاری
دا مغل دور نه پس گورگٹلی او قلعہ بالحصار تا د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خطا ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو پل دربار به په سرای دودر یعنی گورگٹلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو
1818 کې او بیا لیټر ان په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ نو اغی دلتا دا گورگٹری اغی خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایتالین گورنرو د سیکانو د ټایم نو اغه دا ویسترن گیټ کی ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمری دا دغه آفیس او دا گورگٹری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه گورگٹری ته دام اهمیت حاصل لچی دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کېند کې داوا
دا انګریزانو په دور کې گورگٹلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورگٹلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي
او دین الاول ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي او کوم گاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ته کې دا نشي او میوزیم دا جاب ګرځ د سیټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونا ګورګټا کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غنه سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده
گورگٹلے کے د سکانو د وقت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي دغه شان د سکانو د دور د گورداره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورکټری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشتا پکې لیکن گردوارا خو نشته لیکن هغه نخې خوشتا سکانو مندر نشته هغه نخې شته هندوانو پکې عبادت گاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو ایوه عبادت به کولو هغه نه پاره پنتیره یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دیولې باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایوه راتلل لمبای به کولو او کړو یا خپل عبادت گاه به جوړ کړو دا دینه په خلا شو دا شاهجي کې ډېری والا کین دروازې نه بهر چې وځي هلته عبادت گاه نه به وو
اوریدون کو دا گورگٹلینا مندل شوی لرغونی آثار مونگتا دا پیخور دونیم درکال زول تاریخ پا گتکوی کمچه دا ایرانیانو یونانیانو هندوشایی بودمت دا مسلمانانو دور او بیا رستو دا سکانو او انگریزانو وقت یادوی دا چه دا پاکستان حکومت او بیا رستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا دی تاریخی اباده او لرغونی آثارو دا تحفظ او بیا رغونی دا پارا سگامون پورتا کردی پازواب که دا پختونخوا دا لرغونی آثار د محکمه ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثار او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتور جوړوي چې د لرغونی آثار او کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای نشه مونږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره مونږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں پاتے شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگراف پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا خطہ گوبرا پر لے
اوردن کو نن مدرتا دا پیخور دا گورگٹلے دا تاریخ پا حق لا معلومات درکل او راتلون کی انہیں کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی پا حق لا خبر کہو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز